دا شکایت هم کوي چې خاروالۍ د دې ترڅنګ چې تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې د اسدآباد لارې کوڅې د سیلاب له خټو پاکې کړي، په یو شمېر ځایونو کې یې په خوړونو کې خپله ډیرانونه جوړ کړي او چاپېریال یې ککړ کړی دی.
اوس خاروالۍ د خاروالۍ که د اسدآباد په کوڅ ګوټ کې یو څه ګند بلا دغه راټوله کړي هم راوړي، دغه ځای ته دی خوړتې ورارته په لر سر کې راټول کړي هم راوړي دلته ورارته دا خوړې ډب کو خدای په لاس باندې. دلته خو ماشومان دي، دا خو کلی دی، دا خو زنانه دي، دلته سپینګیری دي، دلته خلک دي، دا خو څه تش ډاک نه دی چې ته ګند راوړې دلته موږ ته خطا کې.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړي چې خار پاک وساتي، خو د امکاناتو او د پرسونل کموالی یې د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
زه دولس دیارلس کسان لرم او د ټول خار پاکېدل په دې یوه ورځ کې ناممکنه ده، خو لګیا دي او سبایي وخت وتلي دي.
دا یوازې کونړ نه دی چې د خوړونو او لویو ویالو غاړې او حریمونه یې خلکو لاندې کړي، بلکې د ننګرهار په څیر په لویو ښارونو او ولایتونو کې بیا لوی دولتي ویالې او د خوړونو زیاتې برخې هر چا تر خپل توان لاندې کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنۍ جایزې په اړه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت له خوا دي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي او معیار هم ډېر معلوم هم نه دی، ډېر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسئول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارس بریمن سره د هغه په فن او لیک تږیږو.
دا کړه له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلی واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې داستا ځای دی.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ته ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه ناڅه یو دېرش پیښې شوې دي چې د 2018 کال د همدې په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دېرش پیښې ثبت شوې دي چې د 2018 کال د همدې مودې په نسبت په 50% زیاتوالی ښیي. د دې سرګندونو له مخې نامنۍ د خبریالانو د دوسیو نه څېړنه، د ډار اچونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو لخوا د خبریالانو وهل او ډبول د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي له عواملو څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړه چې د هرات او غور ولایتونه د 2013 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 مواردو په ثبتولو سره د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د تاوتریخوالي زیات شمېر لري. د مې د میاشتې درېیمه نېټه چې د رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کېږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر پوهان محمد رسول بابری وایي چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله نانزي په ګډون نهه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شول.
په کابل کې د کتاب د نړیوالې ورځې او د 1990 کال د زری کړکې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړکې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې. د ویلو کال کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لا دې وروسته به هم دا لړۍ دوام ولري.
زموږ لپاره پکار ده چې موږ کتاب د وادب لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږه هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یوم وار دی چې موږ د زری کړکې جایزه ورکوو.
د زری کړکې اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوي. په دې کتابونو کې راڅرګندلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سوری گیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شاعر د عصمت الله ظهیر اثر او باور د معصومی غرنۍ اثر و. د زری کړکې اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومی غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه، داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان هغه ډیر ضعیف کس هم کولی شي چې له نورو سره مرسته وکړي.
د زری کړکې اکاډمي یو بل غړي طاهر ځلان د عصمت الله ظهیر د کتاب په اړه خبرې وکړې. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومېږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلی د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعرۍ کې همیشه لوړ ارزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سوری گیسو او د نظیف تکل د راڅرګندلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکې اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعرې فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅکو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره یې ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کیږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي. په دې وروستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې
زده کړې کیږي،
دکتورا ورکول کیږي. او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د دې خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړی ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه بلو. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي ما نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه. موږ په یونیساب کار وکړ، یونیساب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا یې نو وروسته د دینه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرات ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بېلابېل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د په حساب هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه که له انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړ نور فکر کوي چې تاسو پاره کولای شي، خاص نه ده. دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوی دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کم دستاسي د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تاسو سره کار وکړي او ژباړو کې داسې کوم ډله هم شته کنه پلان لري؟
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډاله رامنځته شي، نو په دې ډول نشوي کېدای چې د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشبار ډېر معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دي او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان کړ. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا هم اوریدلی وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره کنه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلېږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلېږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې دی هر سړی تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډېر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یوځای کوو یا بیا شاعري کوو. کچیرته آره پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو.
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه؟ اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنی کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هغه وخت به خلک ولولي. ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال دی او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسم الله صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي. بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تانه یوازې بسم الله صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته، البته هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر للارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره یې له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال پخوانی چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي؟ چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي.
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راخلي، درویش دورانای دم دغه سي. او که په کلاسیک ادبیاتو کې، پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه تا د خپل رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای. اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پويګو، مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق برهم هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره، چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب کوس یو بل غزل یا نظم در
آزاد شیر دے چی تب آرمان زما کو لینا چی مور تب وای چی ساڑ می شیوی ہس نا جوڑ ہے ماں نور سے خبر آنا دا تب آرمان زما کو لینا چی د کور کارونا بدی پاتی وی پیالی بہی شیوی چپری مینتی کوٹا بہم جارو کی دل واڑی ستا پلا سنو کی بزور نہیں د تلویزون شیشہ بہم چا سفا کڑی نہیں تب آرمان زما کو لینا چی زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری د سیدا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دی لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کی، شاعری مطالعه کی، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره.
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دې ته هم چې زه څه وایم، یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غ لیکي.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخیم چې هاته د بی خودی تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کی، یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته به کولای شي چې کمی او زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي، نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنې دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس هره خبره ترې وغواړې دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول له مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي.
خامخا لیکل کېدای شي، یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو شاعري ته رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي، پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې څه شک پیدا شي، زه چې لړې ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کیسه ګونګ جلی در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلی لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپاړس پسرلی تیر شوی وم. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، تو خوسم خبری کوي مالا پختنه نو خلاص کړی چی دی لک وجدی انداز جواب را کړ ولی زګونګیم نه خو خلک دی ګونګه بولی خلک کانه دی هیڅ خبر نه اوري کڅوخی خبری کوي نه یمنی او کبي زای خبری نه کوي نو بیا یې ګونګه بولی خا یعنی تو ور سره خبری نه کوي زکه دی ګونګه بولی ګوره افتخاره تو نور دغه ګونګ ګونګ لخلی واچو او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګه نه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا ک نور درته وایم د وړانګې خبرو زما لاند فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چا ته دې وویل هېڅ چا ته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم د لور واده یې و
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تمکیږي د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
قطب الدین بختیار قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پونګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر، نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفاني د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړی ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاری سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وبل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په څوارلسمه په شپږ سوه درې دیرشم هجري کال او فرشته شپږ سوه څلور دیرش د عمر پر اته پنځوسم کال وفات او په ډهلي کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفاني دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاو اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده اثر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوښې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي:
اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهي، دا موږ دی بندگانو یو له سره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه را ونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شم خدایا دومره غم خوراکا، زه دې ترې بیل کړمه هغه دې بې اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله، داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه. مورې ما بچ کړه، دا آواز لزړه نه چرته وزي، د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي، مور یې ترې ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره موږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره موږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره موږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې لسترګو مې دنیا ورکه وه، که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکه وه، څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمي زخمي مې چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله، خدایا اے خدایا د غم لوی کیسه یې ما ته پرېښودله. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچو له د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشومې لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پرېوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړونی او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تا نه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا دشمن راغی دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ورور پزړ کې ما ته خدایا